Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې نن چهارشنبه ده د اقرب نه همد اکتوبر یو دیرشمه د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته رابولم سید قادر جلالوف هم تخنیکی چارې مخته وړي او چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پورې په ماسکو کې سبا ته د پلان شوې غونډې په اړه له روسي چارواکو سره موافقې ته نه دي رسېدلي د سولې شورا مخکې ویلي وو د افغان سولې او ثبات په اړه دا غونډه هم دا اونۍ کېدله نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پورې د ماسکو د غونډې په اړه موافقې ته نه دي رسېدلي بل مهم خبر دا دی چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي په هیواد کې تر 1 میلیون زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوې کاروي په هلمند کې تېر ماښام یوې 14 دوه پولیس او 4 ملکیان ټپیان کړي او په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي پر هیواد به د امریکا بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري پوره خبرونه د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي په هیواد کې تر 1 میلیون زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوې کاروي عبدالله عبدالله دا خبره د سه شنبې په ورځ په دوبۍ کې د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې وکړه او زیاته کړه چې د تیرې یوې لسیزې په مقایسه په افغانستان کې د انټرنیټ د کاروونکو شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی
ټو ډیټ نیرلی ا ټوټل amount of $2.3 billion.
The way through support for Afghanistan ki da technology aw mukhabirat da prakhtiya pa barkha ki 2.3 milliard dollar panga wana shwida. Da azmug da tolin la para yow kha khabar da. د افغانستان اجرایه رئیس همدارنګه وویل دا مهال په افغانستان کې 114 تلویزیونی شبکې او 310 رادیوي شبکې چې په اف ام خبرونې لري فعالیت کوي د افغانستان اجرایه ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی عبدالله د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې تر وینا وروسته په متحده عرب اماراتو کې له یو شمېر افغان سوداګرو سره هم وکتل په هلمند کې تیر ماښام د یوې 14 پر مهال دوه پولیس او 4 ملکیان ټپیان شوي دي د هلمند والی ویاند عمر زواکوی 14 د یو چسپکی بم په وسیله د پولیسو په یو شخصي موټر شوی او د پیخي په ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل ده د نوموړي په وینا د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی په دې وروستیو کې په لښکرګاه کې د چسپکي ماینونو چاودنې ډېرې شوي چې اکثره یې د پولیسو پر موټرو کېږي بل خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي غزنی کې د منصوبینو لخوا دوه تنه د تروریستي فعالیتونو په تړه ونیول شوي چې یوې د دې ولایت د امنیه قمندانۍ د دوهم سمت پر ماموریت د برید پلان درلود د ملي امنیت خبرپاڼه وایي یو مشکوک کس چې د غزنی د امنیه قمندانۍ د سواد اموزۍ برخه کې کار کوو له یو موټر سایکل سره چې په کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو ونیول شو د ملي امنیت د چارواکو په وینا دې مشکوک کس د غزنی په قره باغ کې د طالبانو له قمندان سره په تماس د غزنی د پولیسو په یو ماموریت کې د چاودنې پلان جوړ کړی وو نیول شوی کس پاره په خبر پانه کې ویل شوی چې یو لس کاله مخکې د غزنی د ملي امنیت او کارکونکو وژلې و چې دوی اوس په نیولو وتوانیدل د کندهار د عامه روغتیا ریاست وایي د میوند ولسوالۍ کې د پولیو یا ګزنه د ناروغي تازه پیښه ثبت شوې په کندهار کې د عامه روغتیا د ریاست یو سرچینې په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته ویلي د میوند ولسوالۍ د کارزیک په سیمه کې د رازیه په نوم یو 14 میاشتنی ماشوم د پولیو په وایرس اخته شوی له دې سره د روان 2013 عیسوي کال د پیل راهیسې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزنه د پیښو شمېر 12 ته لوړ شوی نه پیښې په کندهار دوه په هلمند یوه په اروزګان کې په ختیځو ولایتونو ننګر ننګرهار کې دوه او په کونړ کې بیا درې پیښې ثبت شوې دي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي پر هیواد به د امریکا بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري. جواد ظریف چې د سې شنبې په ورځ د ایران، ترکیه او اذربایجان په یوه درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره استانبول ته ولاړ، په یوه خبري غونډه کې د ټولو هغو هیوادونو ستاینه وکړه چې د ده په وینا پر ایران یې د امریکا د بندیزونو له لګولو سره مخالفت کړی دی.
وای این کشور میتونه دیگران رو به خاطر اینکه قانونمند
حقلی ظریفای آیا یو هیواد کولای شي نور په دې خاطر چې قانونمند یو د قانون ته پیروي کوي مجازات کړي کنه؟ دا ډول وضعیت به پراتلون کې د نړۍ پر نظم ډیر پراخي اغیز ولري. د امریکا د بندیزونو په وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف داسې حال کې څرګندونې کوي چې ټاکل شوی امریکا په نږدې ورځو کې د ایران د تیلو پر سکتور نوي بندیزونه اعلان کړي. په جرمنی کې یو نرس د سلو ناروغانو په وژلو مجرم ګڼل شوی دی. د راپورونو له مخې نایلس هویګل چې یو څلوېښت کاله عمر لري د وژونکو درملو په پیچکاریو خپل ناروغان وژلي. کله چې د سې شنبې په ورځ د جرمني د اولډنبرګ ښار کې د محکمې قاضي له هویګل وپوښتل چې دا تور مني، نوموړي په ځواب کې خپل جرم ومانه. دا په جرمني کې د دویمې نړیوالې جګړې راوروسته د زنځیري وژنو تر ټولو ناوړه او لویه قضیه بلل شوې ده. نایلس هوګل په 2015 کال کې وروسته له هغې په 15 کلونو باندې محکوم شو چې نوموړی هغه مهال خپل دوو ناروغانو ته د وژونکو درملو په تزریق مجرم وبلل شو. او د امریکا د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر دفتر وایي دوی هغه تورونه د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی ته راجع کړي چې څو ښځو ته د مولر خلاف د دروغ ادعا په بدل کې د پیسو وړاندې شوی و. د مولر د دفتر په وینا دا توتیا وروسته له هغې رسوا شو چې یوې ښځې ژورنالستانو ته وویل وړاندیز ورته شوی که په مولر د جنسي ځورونې تور پوري کړي شل زره امریکایي ډالر به ورکړل شي. دې ښځې لسیزې پخوا له ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر سره کار کاوه. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د موسکو د غونډې په اړه موافقې ته نه دي رسیدلي.
ما با مقامات روسی در حال رایزنی هستیم در مورد چگونگی برگزاری نشست موسکو و تا هنوز با جانب روسیه به توافق نرسیدیم.
دا غونډه د افغانستان د سولې او ثبات په اړه او د سولې شورا هم ویلي و چې همدا اونۍ کېدله. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د ګډې پرېکړې له مخې له بایومتریک پرته رایې هم د اعتبار وړ دي، خو چې د سټیکر نشانه پرې لګېدلې وي په رایې پاڼې باندې. دا خبره پرون د کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي په یو خبري کانفرنس کې وکړه. اوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون وایي باید د عربستاني خبریال جمال خاشقجی د وژنې قضیه نړیوال متخصصین وڅېړي.
Clearly he was murdered, but was there torture as well?
روخانه د چاغه وجل شوی، خو آیا هغه شکنجه شوی یا په زور د هغه د تری تمکیدو هڅه شوی؟ دا باید ټول وڅېړل شي. سارمو په خیر راز لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت تمنه لري چې د موسکو غونډه دی د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه یعنی سبا جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند صبغت الله احمدی د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویل تر اوسه پورې له روسي چارواکو سره د موسکو د غونډې د څرنګوالي او نیټې په اړه هیڅ توافق ته نه دي رسېدلي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې شورا ویلي د موسکو غونډه د همدې اونۍ په پای کې جوړیږي. تفصیل د اجملاند په رپورټ کې.
افغان چارواکي وایي د افغانستان په اړه د مسکو غونډه د افغان حکومت لپاره د بحث وړ مسله ده، خو تر اوسه افغان او روسي چارواکي د دې غونډې د جوړېدو په برخه کې کوم جوړجاړي ته نه دي رسیدلي. له څو ورځو راهیسې خبرې اترې روانې دي، خو لا نه د مسکو د غونډې نیټه روښانه شوې او نه هم څرنګوالی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدی د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دا مهال نشي کولای د مسکو د غونډې د جوړېدو نیټه او جزئیات تایید کړي. ښاغلی احمدی وایي د مسکو د غونډې جوړېدل زموږ لپاره د بحث وړ دي. موږ د روسي چارواکو سره د دې غونډې د څرنګوالي او جوړېدو د وخت په اړه په بحثونو بوخت یو. تر اوسه پورې د غونډې د جوړېدو د نیټې او څرنګوالي په اړه د روسي لوري سره توافق ته نه یو رسېدلي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د ازادي رادیو د دې پوښتنې له ځواب ډډه وکړه چې له روسي چارواکو سره یې خبرې په کومو مسلو دي او د مسکو د غونډې د جوړېدو په برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف په کومو برخو کې دی. تر دې مخکې ځینو روسي رسنیو رپورټ ورکړی و چې ښایي د افغانستان په اړه د مسکو کانفرنس د نومبر په لومړۍ نیټه جوړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مورګولوف بیا په وروستیو کې خبریالانو ته ویلي د افغانستان په اړه د مسکو د غونډې د جوړېدو نیټه به زر نهایی شي. په کابل کې د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د تیر جمعې په ورځ د ازادۍ رډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د مسکو غونډه به د همدې اونۍ تر پای پورې جوړه شي. تمه کیږي چې په دې غونډه کې به افغان چارواکي هم ګډون وکړي، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې په دې خبرو کې به د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه اخلي. ښاغلی احمدي په عین حال کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت له ګډون پرته د دې هیواد په اړه هیڅ غونډه کومې نتیجې ته نه رسیږي.
هر نشستی که در هر نقطه از جهان در مورد روان
خاغلی احمدی وای هر غونډه چې د نړۍ په هر ګوټ کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي باید پکې د افغانستان رهبری او مالکیت په بشپړه توګه په رسمیت وپیژندل شي، لکه د سیمې او نړۍ ټولو هیوادونو چې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرو ته ژمنه څرګنده کړي او ټولو هیوادونو د افغانستان د سولې په برخه کې دې اصل ته ژمنتیا خوده سره لدی چې د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو د غونډې نتایجو ته مخکې له مخکې خوشبیني لري. د افغانستان حکومت د روسیې لارخه د دوی شرایطو ته څرګند پیغام نه دی ترلاسه کړی. تر دې مخکې اوشمیر سارونکو ویلي وو افغان حکومت باید د سولې په برخه کې د مسکو د غونډې په شمول له رامنځته شویو فرصتونو ګټه واخلي څو د سولې د خبرو رسمي پایل ته زمینه برابره شي. له دې سره تر اوسه څرګنده نه ده چې د مسکو د کانفرنس په اړه په خبرو اترو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ څه روان دي. آیا مسکو غواړي چې د دې غونډې رهبري او مدیریت وکړي؟ آیا دا د افغانستان د حکومت د غوښتنې خلاف څه دي؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي د مسکو د غونډې په اړه له روسیې سره یوې نتیجې ته له رسیدو وروسته به دې پوښتنو ته ځواب وموندل شي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
ازادي راډیو ته وګورئ. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د ګډې پریکړې له مخې له بایومټریک پرته رای هم د اعتبار وړ دي، خو شرط یې دا دی چې په رای پاڼې سټیکر لګېدلی وي. د دغه کمیسیون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمي د سېشنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له ویان سره په یوه ګډه خبري ناسته کې وویل دغه پریکړه د دواړو کمیسیونو د ګډې هوکړې پر بنسټ شوې. اخوا د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د دواړو انتخاباتي کمیسیونو دغه پریکړه ستایي او د رای شمیرنې په بهیر کې شفافیت ټینګار کوي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له بایومټریک او بارکوډ پرته رای به هم وشمیرل شي. دغه کمیسیون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمي د سې شنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له ویان سره په یو ګډه خبري ناسته کې وویل هغه رای چې د رای ورکوونکو د نوملړ سره مطابقت لري د اعتبار وړ دي. ښاغلی هاشمي وایي په دې برخه کې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ شته ستونزې هوارې شوې او د دواړو کمیسیونونو د ګډې هوکړې له مخې پرته له بایومټریک رای د اعتبار وړ ګڼل شوې.
هغه مشکلات چې د اجرااتو په مخ کې او موږ اجرااتې لږ ټکنی کړي وو د خنډ سره مخ کړي وو هغې ته نن د لار حل پیدا کړه او هغه موادو باندې چې تر یو حده پورې سوې تفاهم وو هغه هم روښانه شول او نن د یو اعلامې په ترڅ کې تاسو ته قرائت کوو.
په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان علي رضا روحاني وویل هغه رای چې د کمیسیون سره د رای ورکوونکو په ثبت شوي نوملړ کې شامل نه وي د اعتبار وړ نه دي. د دې اعلامیې په یوه بله ماده کې ویل شوي هغه رای چې د رای ورکوونکو د نوملړ له مخې پرته له بایومټریکه کارول شوي هغه مهال د اعتبار وړ ګڼل کیږي چې د رای ورکونې د محل د رئیس ناظرینو او مشاهدینو لخوا د طرزالعمل سره سم تصدیق شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خبرداری ورکړی و چې له بایومټریک پرته رای ورته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي او باید ونه شمیرل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ ګډ تفاهم او شوې پریکړه ستایي او له دواړو کمیسیونونو غواړي چې د خلکو رایو ته پوره درناوی وکړي.
کات کې مسوم دنده ده چې باید عدالت تامین شي. یا پاک رای باید خوندي وي او ملیون رای چې هغه ناحق وي باید باطل شي. نو دا یو ډېر هغه پر ځای او تقریبا عملی اقدام ده چې دوړ کمیسیونونه سره یوځای سوي دي.
خغل رشید وایي دا چې د انتخاباتو په ورځ بایومیټریک سیستم کې ستونزه وه او یا هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارکوونکي په کارونې نه پوهېدل، دا د خلکو ستونزه نه ده. نو باید هغه رایې چې بایومیټریک پرته د نوملړ له مخې کارول شوي د اعتبار وړ وګڼل شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د ملا عبدالغنی برادر په ګډون له زندانه د طالبانو د یو شمېر کسانو د خوشې کېدو مسله څېړلې ده. د ورځپاڼې په باور اسلام آباد هڅه کوي چې د طالبانو او امریکا په خبرو کې بیا نفوذ پیدا کړي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي ملا برادر چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مرستیال ګڼل کېده، اته کاله مخکې د امریکا او پاکستان د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول شو او تیره اونۍ پرته له تشر او شوره په کراچۍ کې له بنده آزاد شو. د طالبانو یو بل قمندان ملا عبدالصمد ثانی هم له زندانه خوشي شو. د ټایمز ورځپاڼې په باور ملا برادر او ملا ثانی له پاکستان افغانستان ته داخل شوي دي او له نورو طالبانو سره یوځای شوي. ورځپاڼې بیا لیکي داسې ویل کېږي چې دا کسان د هغه توافق له مخې خوشي شوي دي چې د اکتوبر په 12 په قطر کې د خبرو پر مهال د امریکایي ډیپلوماتانو او طالبانو ترمنځ وشو. ورځپاڼه د طالبانو د یوه جګپوړي قمندان په وینا لیکي چې ملا برادر زموږ مشر بیا له موږ سره یوځای شو. دغه قمندان چې نوم یې نه دی یاد شوی د ملا برادر خوشي کېدل یو ستر پرمختګ ګڼي او وایي چې له دې سره به دوی پیاوړي شي. د لویدیځ یوې بلې خپرونې لانګ وار ژورنال تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د افغانستان نیم نفوس د حکومت د کنټرول له ساحې بهر ژوند کوي. په دې لیکنه کې راغلي دي چې دا نتیجه دوی د خپلې څېړنې له مخې اخیستې ده. لانګوار ژورنال لیکي چې 40% کې افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې له طالبانو سره پرې لانجه شته. د خپرونې په باور 9% کې نوره سیمه د طالبانو تر واک لاندې ده. په مقاله کې وړاندې راغلي دي د دې سربیره چې افغان ځواکونه هڅې کوي چې کلیوالي سیمې له طالبانو تصفیه کړي، بیا هم نه دي توانېدلي چې د خپل نفوذ سیمې پراخې کړي.
ازادي رادیو ته غواګیسته د ازادي رادیو لولارې مو د افغانستان په اړه د ویزو مطبوعاتو تبصرې واورېدي. دغه تبصرې کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼې باندې له نورو مطالبو سره یوځای ولولئ. ورځو یوې مرکې ته چې د یو رپورټ ته چې د یوې مرکې په اساس جوړ شوی د غزنی والي وحیدالله کلیمزی وایي په غزنی کې له تیرو 3 راهیسې امنیتي ستونزې زیاتې شوې دي. دی وایي چې ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د کنټرول ساحه راکمیږي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی دغه رپورټ رالیږلی.
د غزنی والي د دغه ولایت له نوې نظامي رهبرۍ څخه غواړي چې د دولت له لاسه وتلې سیمې د بیرته تر خپلې ولکې لاندې راولي. وحیدالله کلیمزی وایي تر بل هر وخت د غزنی امنیت تر سخت ګواښ لاندې دی چې له تیرو 3 څخه امنیتي ستونزې زیاتې سوې او ورځ تر بلې زموږ د کنټرول ساحه راکمیږي.
مونږ خالي لرو قمندان صاحب، ولس ناست او علما ناست، ستونزې لرو. موږ د غزنی په ولایت کې تقریبا د 2-3 راهیسې ناخال زیاتې وې، امنیتي مشکلاتو شتون درلودا. د تسلط او حاکمیت په ساحه د موږ ورځ تر بلې په د تیرو وختو کې محدوده شوې وه. هغه ټیم چې غزنی ته راغلی او ګمارل شوی دی د ما په شمول ټول نوی دی. نو په شمول د تا په سختو او مشکلو شرایطو کې دغه مسؤلیتونه را په غاړه شوي دي.
وحید الله کلیمزی د غزنی په امونیه قمندانۍ کې په جوړه سوې غونډه کې د غزنی له نوې ګمارل سوي امونیه قمندان جنرال داود ترخیل څخه غوښتنه وکړه چې د نورو ترڅنګ هغه سیمې چې د اګست میاشتې په خونړۍ جګړه کې پرته له مقاومت څخه د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وې بیرته په خپل واک کې واخلي.
چې د دوی بهمتي، د دوی غفلت په افسرانو کې دي، په سربازانو کې دي، باعث د دې شو چې په غزنی کې ناورین رامنځته شو. د مقابلې نه، د مقاومت نه پرته خپل صاحب سنگرونه خوشي کړي. امیدواره یم چې په دقیق ارزیابۍ سره حق حقدار ته ورسي، قانون تطبیق شي، ترڅو د موږ د زړورو منصوبینو افسرانو خدای مکرده روحیه ماته نشي.
په غزنی کې د اګست میاشتې په جګړه کې پر ځینو مشخصو کسانو پړاو راچول کېږي چې وسلوالو طالبانو ته یې پرته له کوم مقاومت څخه ځینې پوستې تسلیم او سیمه یې ورته وسپارله. غزنی د افغانستان له نامنه ولایتونو څخه یو دی چې د دغه ځای د اوسیدونکو په وینا ډیری ولسوالۍ یې سقوط، لویې لارې یې بندې او دولت ضد وسلوال یې د ښار په څنډو کې پراته دي چې هره ورځ ورڅخه د جګړو او وژنو راپورونه ورکول کېږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د افغانستان د کلیو او د پراختیا او بیا رغونې وزیر پرون خوست ته تللی و، هلته یې د ځینو پروژو د پیل خبره وکړه چې پکې د برېښنا د لمریزې برېښنا پروژې هم شاملې دي. د کلیو د پراختیا وزارت چارواکو ویلي د خوست په شپږو سرحدي ولسوالۍ کې به 30,000 کورنۍ ته لمریزه برېښنا برابره کړي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی چې د وپلاوی په مشرۍ خوست ته تللی، د سه شنبې په ورځ د خلکو یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د سرحدي ولایتونو د متوازنې پرمختیا لپاره په لومړي ګام کې برېښنا انتخاب کړي او په همدې موخه د خوست په مرکز او شپږو سرحدي ولسوالیو کې هم د لمریزې برېښنا د برابرولو سروې روانه ده چې له سروې وروسته به د دې ولایت د لرو پرتو سیمو 30,000 کورنیو ته لمریزه برېښنا ورکړل شي. د کلیو پراختیا وزیر د مرکز اړوند سرحدي سیمې زازی میدان، تریزی، علیشیر، باک، گربز، تنی او د سپیرې سرحدي ولسوالۍ هغه سیمې یاد کړي چې اوسیدونکو ته به یې لمریزه برېښنا برابره شي.
د خوست په شپږو ولسوالیو کې هغه لرې پرتې سیمې چې پر کرښه پرتې دي هغې ته د سولري برېښنا مهیا کول او دا ټول شمېر 30,000 کورنۍ ته رسېږي.
د کلیو پراختیا وزیر زیاته کړه چې په خوست ولایت کې به 22 نورې پرمختیایي پروژې چې ټول لګښت 211 میلیون افغانۍ کېږي کارونه به عملا پیل شي.
نن 22 پروژې په ټول خوست کې له خیره افتتاحی کېږي او د دې ارزښت هم 211 میلیون افغانۍ ده. په دغه 22 پروژو کې د سکلو اوبه شته، استنادي دیوالونه شته، سربندونه شته دي، کاریزونه شته دي، ذخیروي بندونه چې نن سبا افغانستان ټول د اوبو له کمښت سره مخامخ ده شته دي.
مجیب الرحمن کریمی وویل د اقتصادي ودې پروګرام لپاره دوی ته نړیوال بانک 30 میلیونه ډالر ورکړي تر څو ښځې د کسبونو له لارې پر ځان بسیا شي.
مونږ مرکز او درې اداري واحدونه جمع د مندوزه ولسوالۍ دی کې به کابو مونږ 15,000 اسپاما ګروپونه جوړو. 15 کلنه برنامه ده او په دې کې به د خوست هر بورد ته رسیږي.
بل لوري ته د خوست چارواکي غوښتنه لري چې په یادو پروژو سربېره د یاد ولایت لرې پرتې ولسوالۍ چې په وروستیو کلونو کې له متوازنې پرمختیا وروسته پاتې شوې توجه وشي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي وویل
موږ لا هم په ځینو ولسوالیو کې ستونزې ډېرې لرو چې هغه زدران میشته ولسوالۍ دي، هغه د منګل ولسوالۍ دي، هغه هر سفري او تقریبا د علیشیرو یو څه برخې دي چې واقعا دا له متوازن انکشاف نه وروسته پاتې دي. او ستاسو نومان هیله داره چې په خوست کې هم د ولایت ترمنځ هم توازن، خو د ولسوالیو ترمنځ هم موږ غواړو چې دا توازن رامنځته کړو او بالاخره ټول ولسونه ځان په یوه آینه کې وګوري.
د کلیو پراختیا وزارت چارواکي دا هم وایي چې همدا اوس د خوست ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د ولسي تړون د ملي برنامې په چوکاټ کې 151 پروژې روانې دي چې 622 میلیون افغانۍ ورباندې لګښت کېږي. ولسی تړون یوه لس کلنه ملي برنامه ده چې د ملي پیوستون د برنامې پر ځای په ټول افغانستان کې پیل شوې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې د عربستاني خبریال جمال خاشوخچی د قتل په قضیه کې د خپلواکو نړیوالو متخصصانو د څېړنو غوښتنه کړې. د دې ادارې ویاندې روینا شام له سعودي عربستان څخه غوښتي چې د خاشوخچی د جسد د پټولو ځای څرګند کړي. جمال خاشوخچی یوه میاشت مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننوت خو بیرته ژوندی راونوت. اجملنده او نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره غواړي چې خپلواکو نړیوالو څېړونکو ته اجازه ورکړل شي څو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو قضیه وڅېړي او په دې برخه کې اسنادو او شواهدو ته لاسرسی پیدا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د اداري ویاندې روینا شام داسانی همدارنګ وختنه وکړه چې سعودي عربستان باید هغه سیم سرګن کړي چې د جمال خاشقچی مړی پکې پټ شوی. د نوموړي په وینا د پیښې د څرنګوالي لپاره پر جسد څېړنې ډېرې ضروري دي. روینا شام داسانی وایي د موثرو څېړنو لپاره باید معلومه شي چې دقیقا څه پیښ شوي. روخانه د چې هغه وشل شوی خوایا شکنجه شوی هم دی، آیا په زور د هغه د تریتم کېدو هڅه شوي؟ دې ټولو پوښتنو ته ځوابونه پکار دي او ډېره اړتیا ده چې پر جسد د عدلي طب څېړنې وشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې ویاند د سه شنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د جمال خاشقچی د قتل قضیه یوه ډېره پیچلې قضیه وبلله. روینا شام داسانی ټینګار وکړ چې یوازې د سعودي عربستان لخوا څېړنې کفایت نه کوي، ځکه د نوموړي په وینا سعودي ژورنالیست وشل په لوړه سطح پلان شوي او ښایي د سعودي عربستان لوړ پوړي چارواکي هم پکې لاس ولري. سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی چې امریکا کې اوسېده د اکتوبر په دویمه نیټه په استانبول کې د سعودي کنسلګرۍ ته ننوت او ورک شو. وروسته د ترکیې د چارواکو لخوا د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د نوموړي د وشل کېدو رپورټونه خپاره شول. سعودي عربستان حکومت په لومړیو کې ویل چې د واشنگټن پوسټ د دې کالم لیکونکي د قتل په اړه معلومات نه لري، خو وروسته یې ومنله چې خاشقچی د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وشل شوی. د سعودي عربستان لوی څارنوال سعود المجیب استانبول ته تر سفر مخکې د جمال خاشقچی وژنه مخکې له مخکې پلان شوی وبلله. ترکیه تر دې مخکې له سعودي عربستان څخه وختي و چې د خاشقچی په وژنه کې لاس لرونکي اتلس مشکوک کسان دي ور وسپاري. په دې مشکوک کسانو کې 15 د هغې امنیتي ډلې غړي بلل شوي چې د خاشقچی له وژنې څو ساعته مخکې له سعودي ترکیې ته رسېدلي وو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تازه څرګندونو کې د سې شنبې په ورځ وویل هیواد به پر سعودي عربستان فشار ته دوام ورکړي څو څرګند شي چې چا د خاشقچی قاتلان ترکیې ته استولي وو. سعودي عربستان تر اوسه د ګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې د غوښتنې او د ولسمشر اردوغان د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
د خبرونو لنډیز ته راغلی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي په هیواد کې تر 20 میلیونو زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوې کاروي. ښاغلی عبدالله دا خبره پرون په دوبۍ کې د مخابراتو په نړیوال کنفرانس کې وکړه. په هلمند کې تیر ماښام یوې چاودنې دوه پولیسو او څلور ملکیان ټپیان کړي. د هلمند والی ویاند مرزواک وایي چاودنه د یو چسپکي بم په وسیله د پولیسو په یو شخصي موټر شوې او د پیښې په ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي غزنی کې منصوبینو دوه تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي چې یو یې د دې ولایت د امنیه قمندانۍ د دوم سمت پر ماموریت د برید پلان درلود. د کندهار د عامې روغتیا ریاست وایي د میوند ولسوالۍ کې د پولیو یا ګزان د ناروغۍ تازه پیښه ثبت شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي پر هیواد یې د امریکا بندیزونه د نړیوال